السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته سکور بایم نیکه هلو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شپیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه تا د خبرونو سرټکی پاکستان وای افغان طالب چارواکي د تورخم د دروازې تړل کېدو په وجوهاتو خو خبر دی خو ځان نه خبره سرګندوي په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور له 2500 زیات افغان کډوال نیول شوي او چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر د اتمې په زلزله کې د وجل شوو شمیره 2700 نه اوخته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ارزي توګه د تورخم دروازې د وجوهاتو دروازې د بندیز د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا پر مهال د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې د تورخم دروازې د بندېدو تر شا څه وجوهات دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستانی ځواکونو هغه مهال په طالب سرتیرو ډزې وکړې چې هغوی د ډیورنډ کرښې خپلې غاړې ته یوه پخوانۍ پوسته رغوله بیا په بیان کې راغلي چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو ته پلمې جوړوي خو ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاورو کې د افغانستان د موقت حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلی چې دا د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی نوموړي زیاته کړه چې د ستمبر په 6مه پاکستاني ځواکونو د دغه غیر قانوني تعمیراتي کار مخه ونیوه نو افغان ځواکونو د یو سولهیز هوډ پر ځای د پاکستاني پوځیانو پوستې په نخه کړې د تورخم د پولې په ټرمینل کې ودانې زیانمنې کړې او د پاکستان او افغانستان ملکی وګړو ژوند یې خطر کې واچو خو د ستمبر په 6مه د تورخم یو پولیس چارواکي نهید خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې پیخه هغه وخت شوه چې د تورخم هغه خواته واکمنو طالبانو مورچه جوړولو د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل له دې سره د دواړو غواړو ترمنس ډزې وشوې بل خو د تورخم لارې پرانستلو لپاره د ستمبر په 10مه د افغان طالب چارواکو او د پاکستان د حکومت استادو خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنوي لیگل شوی خبر پانه کې راغلی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حال هوکړه ونه شوه لام دې عمله دروازه نن په شپږم ورځ هم تړلې پاتې ده د اسلام آباد د ترګریز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي د غورزنګ د مخکخ او د پارلمان د پخوانی غړي علي وزیر د ترناول او ترګریز د ادارې په مقدمو کې 13 اونۍ ضمانتونه شوي بو خو د اسلام آباد بارکاو سیمه تانه په مقدمه کې په اډیاله جیل کې په عدالتي ریمانډ بند کړي وو د ضمانتونو د منځوریدو پاس د غورزنګ د غړو او علي وزیر وکیل امل مندوخیل مشال لري او تویل
په اسلام آباد کې پالی وزیر چکم درې ایف آی آر درشي او په درسر مقدمو کې دالی وزیر ضمانتونه مکمل شول د دروکار اوس تیاریږي نو دا به نن ماشپښینه پورې اډاله جیل ته واستول شي او مازیګر به د ریای وي
دا معلومه نه ده چې د دې ضمانتونو پاس بعد علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشي شي او کنه خو په تیرو وختونو کې د ضمانتونو باوجود د غورزنګ غړي په نور مقدمو کې نیول کیږي او په زندانونو کې پاتې شوي دي په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو په یو پولیس والا په ډزو وجلې ده د ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو د طرف نه جاری شوی بیان کې راغلی چې نن یعنی د ستمبر په 11مه د درابن جوډیشل کمپلیکس په سکیورټی مامور دی پولیسو کانسټیبل سمیع الله نامعلومه وسلوالو په ډزو واجه د بیان تر مخه سمیع الله د خپل کور نه درابن جوډیشل کمپلیکس ته روان وو چې په سګو سیمه کې په نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې جوبل یکا او نوموړي روسته په هسپتال کې ساه ورکړه پولیس بیان زیاتوي چې د پیخې د پلټنې لپاره یې عملیات پیل کړی دي او د ککړو کسانو د نیولو هڅه کوي تر اوسه د بریډ ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته تاسو ته مشال لري خبرونه اوري د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه ښار کې د نیول شوو افغان کډوالو شمیر 2,55 ته رسېدلی. پولیس وایي په ټوله سند صوبه کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد کریک ډاون پیل کړی. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوک یو نن مشال ریډیو ته وویل چې د نیول شوو افغان کډوالو پر ضد یې د بغیر اسنادو دلته پاتې کېدو یا فارن اکټ مادې لاندې مقدمې درج کړي. بلخوا د سند رینجر ځواک ویان په خپل یو بیان کې ویلي چې بلوچستان نه سند ته د داخلي لار هب چک پوسټ باندې یو سلویخت افغان وګړي نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې گورنر کامران ټیسوري او د کورنیو چارو نگران صوبایي وزیر بریګیډیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل وفاقي حکومت د هغه افغانانو د ملک نه د ویستلو پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شوو افغانانو وکیله منیزه کاکل د ستمبر په 11 مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولي او مقدمه په جوړ کړې دي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر په 8 د راغلي زلزلې له وجې د وژل شو شمیر 2100 اوختی دی. په ریکټر کې د ریکټر سکیل باندې د 6.8 درجې د زلزلې د 3100 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. رباط د ستمبر په 10 وویل چې د 3 هیوادونو لخوا یې د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېری نورو هیوادونو هم ویلي چې دغه هیواد ته مرستې استوي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 ورځې کرکټ ایشیا کپ کې نن هند او پاکستان په کولمبو کې د باران لوجې پرونی زنډیزلې سیالي بیا پیل کړې ده چې پکې هند د محل بیټنګ کوي او په 9 سلویخت ورونو او 3 بالونو یې 301 رنزونه جوړ کړي او 2 لوبغاړي یې آوټ دي. په دې سیالیو کې بنگلادیش او سریلانکا هم شته دي. افغانستان او نیپال د 2 لوبو تر بایللو وروسته له لوب لړۍ وتلې دي. د ایشیا کرکټ کپ د 50 ورځې سیالي د اګست په 13 په ملتان کې پیل شوې او په اخیری لوبه به د ستمبر په 12 په کولمبو کې کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وایي د تورخم دروازې تړل کېدو د وجوهاتو په اړه د طالبانو د حکومت بیان د حیرانتیا وړ دی. عدالت د علي وزیر او پی ټی ایم د ځنو نورو غړو ضمانتونه منظور کړل خو ملګري وایي چې اوس هم د علي وزیر د خوشي کېدو په اړه پوره ډاډ نه لري.
د پاکستان گورنمنت دی پولیس دی عدلیه ده د دا بروسه یې نسته که سنن علي وزیر پسې د رمنډې وسي یا د ابینندن اف آی آر راپورته کوي هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په چترال کې امنیتي ځواکونو تاریخي طالبان پاکستان په انخطو کې یو بل ته د ځاني تاوان اړولو ادعا وکړي دي. نن په نیویارک کې د تراګرو بریدونو ترسره کېدو 2 کلیزه ده. له هغې وروسته شروع شوي جنګ په پاکستان څه اثرات کړي دي؟
مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې فارغ خونو د ټول نه زیات اغېزمن پاکستان شو او دا اوس پورې هم څه امید نشته چې مخکې وسه کېږي.
او د مراکش حکومت وایي چې د زلزله ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ ورته پیل شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو پکې د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې په اړه د طالبانو د حکومت د بیان په حق لا حیرانتیا څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ځنې څرګندونه کړې دي چې په اړه دا وخت د اسلام آباد نه زمنګ سره زمنګا همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکل دی. طاهر خان سیب تاسو ته هر کله وایو دغه ممتاز زهرا بلوچ چې نن کمی سرګندونه کړي دي که زمنګا اوریدونکو په خبر کړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دی د بیان ذکر کې د حیرانتیا ټکی استعمال کړ. شروع کې خو د حیرانتیا خبره شوې ده د طالبانو د حکومت په بیان خو بیا شروع چې شوې ده نو په هغه کې یو خبره دوی کړې ده چې په د پاکستان په خاوره باندې هر څه تعمیر چې وي هغه د منلو وړ نه دی. دا دوی د حاکمیت د پاکستان د هغې پر ضد باندې ګام ګڼي او دا خبره په داسې تناظر کړی چې د افغانستان بیان راغلی و طالبانو د حکومت لخوا د تورخم د دغه ډزو د پیښې وروسته. نو دا بیان داسې مبهم غونتې خو ده چې دا پکې ویل شوي دي چې پاکستان اجازه نه ورکړي چې د هغوی په ځمکه د تعمیرات وشي د افغانستان د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا. نو دلته اوس لږ یو مسله چې واضح ډېر نه دی. دویمه خبره پکې دا شوې ده چې پشپګم د سپتمبر چې کله د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې نو پاکستان دا ادعا کوي دعوه کوي په دغه بیانیه کې چې اول ډزې د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا شوې وي او طالبانو په خپل بیان کې پاکستان ذمہوار ګڼلی و چې اول ډزې د پاکستان لخوا شوې وي. او بیا په د پاکستان په بیان کې خدا هم یو خبره شوې ده چې دغه ډزو له امله په تورخم چې کوم ټرمینل دی هغې ته زیان رسېدلې دي او د عامو خلکو جون هم خطر سره مخامخ شوی دی. او بهرحال نور پکې هم دي چې پاکستان دې ته تیار دی چې هغه د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي. او د طالبانو حکومت چې کله بیان ورکړی وو په هغې کې هم هغوی د خبرو ذکر کړی و چې دوی غواړي د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي. او د طالبانو په بیان کې تجارت ته د زیان خبره شوې وه چې دا وخت په افغانستان کې د تازه میوو وخت دی او هم دغه لار بنده ده. نو بهرحال دواړو غاړو په یو باندې تورم لګولې چې د ډزو پیل ندید کړو. او بیا پکې د خبرو ذکر هم شوی دی چې د ډایلاګ د لارې غواړي چې دا د مسلې حل راوباسي.
سمه ده طاهر خان صاحب، په دې کې دغه د خبرې حل کړی ایستلې کېږي. نو په دې کې خو پرون ځایي چارواکو د دواړو خواوو ناست هم شوې ده، خبرې شوې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې. او د دې ترڅنګ قدم راته وایي چې د دې د وجې نه د دغې لارې د بندیز د وجې نه څومره خلک په مشکلاتو کې دي. یو تاسو د تجارت خبره وکړه، بل ناروغان که زی راځي یا کوم خلک اوړي راوړي، هغې ته څه مشکلات دي؟
ګوره اول خو بلاړ شو د تیرې ورځې غونډې او نن هم ویلې شوي وو چې نن هم خبرې وي، لیکن تر دې وخت د خبرو د نتیجې په اړه باندې هیڅ نه دی ویلې شوي. تیره ورځ درې کسان د طالبانو لخوا وو او څلور د پاکستان د فوج چارواکي وو په دغه خبرو کې. او کوم معلومات چې مونږ بیا د حکومتي سرچینو د امیري سرچینو لخوا مونږ ترلاسه کړی دي، نو دواړو خوا خبره څنګه د خارجه وزارت بیانونو کې ده چې جنگ د حل لار نه ده او خبرې غواړي. خو بیا وروسته پکې ویل شوي چې پاکستان تشویش څرګند کړی و چې طالبان غواړي یو نوې پوسته جوړ کړي. او ځکه طالبانو خبره کړې وه چې دوی زړه پوسته جوړي، دا ډېر مودې رئیس او دی مرمت غواړي چې هغه وکړي. خو پاکستان دا خبره کړې وه تېره ورځ په غونډه کې دی په د پولی نه یا د کرخې نه په سل میټر کې دی غواړي چې یو نوې پوسته جوړه کړي. نو بیا پاکستان ته خبر ورکول پکار دي او د پاکستان هغه رضامندي هم پاکستان وی چې لازم نه. بیا پکې مثال ورکړو چې مخکې په مومندو کې هم دغه رنګ یو مشکل وو چې هغه بیا د معاهدې په بنیاد باندې هغه لری کړی شوی وو. نو بهرحال لکه خبرې شوې دي خو نتیجې نه ده ورکړې. او داسې ښکاري چې د طالبان حکومت هم دغه پوستې د مرمت په خپله خبره باندې ټینګ ولاړ. تاسو دا خبره وکړه د مشکلاتو د خلکو، بالکل ځکه چې دا تورخم لار چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو نه مصروفه د ټولو نه لوی لار ده. نه یوازې د پاکستان افغانستان دواړه خیزه تجارت، بلکې ترانزیتي د دواړو غاړو خو خو به یو سوچو چې صرف د افغانستان مالونه راځي او بیا د دې لارې یا چمن لار تیریږي. خو د پاکستان ډېر مالونه ځي مرکزی آسیا ته. او تاسو بیا یو دوه میاشتې وړاندې پاکستان په خپله باندې وې چې د روس نه ځنې شیان د تورخم د لارې راغلي دي، دغه رنګ د ازبکستان نه، د آذربایجان نه د تورخم د لارې راغلي دي. نو بهرحال د دواړو لپاره نقصان دی، بلکې تاسو به بادام یادو چې تیره میاشت د چین مالونه راغلو په اول ځل باندې او د پاکستان د ځمکې د لارې هغه تورخم باندې تیر شي. نو تجارت لپاره دواړو لپاره نه پر سیمو لپاره مهمه ده. او دا بندېدل چې دي د ګیټ دا یو ډېر زیات منفي اغېز کوي. یو بله خبره د عامو خلکو ته ډېر مشکل ذکر کوي چې تورخم هغه لار ده سره له دې چې د پاسپورټ او ویزا هم لازم ده، لیکن زیات مریضان زیات عام خلک هغه دې لار دي. دا وګوره افغانستاني یو وړخ بلک بیان کو چې یو ماشوم اته کلن د محمد یاسین په نامه هغه تیر زیارت پر د کینسر سرطان د وجې په پیښور په هسپتال کې هغه ساور کړی دا داغه مور او پلار دلته چا کر خپلوانو کرو سی زما نن خبر بلکې د دې تاسو سره خبرونه لکه شی په وړاندې داغه وحید الله په نامه باندې خپلوان دي چې تر اوسه پورې مړې پروت دی دا پنځم ورځ دا د تو خویندو یوازنی ورور دی لیکن په سوشل میډیا هم غوښتنه وشوې د پاکستان نه چې دا ماشوم مړې پریږدي چې جنازې مراسم دا شیان دي چې لکه هغه انساني اړخ هم دی چې ډېر زیات عامو خلکو ته تاسو بل ګڼ شمېر مریضان راځي هغې ډاکترانو سره د مخکې نه اپوینټمنټ وي د چا اپریشن وي د چا ډاکټر سره لیدل وي بیا تعلیم دلته په زرګونو افغان زده کوونکي دي چې هغه اکثر تورخم د لارې راځي نو بدقسمتي دا ده چې که اختلاف رام شي نو ځکه خو غوښتنه کېږي چې اختلاف کوم نو د خلکو تګ راتګ او تجارت او دغه رنګې د پولیس دا مسله چې ده د کرخې دا مسله چې ده د ګیټ دا باید چې د امنیتي او د سیاسي معاملو نه لرې وساتل شي.
ډیره مننه طاهر خان غورا سره د اسلام آباد نه چې د تورخم په حواله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو او همدغه رنګ د خلکو د مشکلاتو په حواله باندې را سره تفصیل شریک.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. ورزو یو ریپورت ته په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مشر علي وزیر په خلاف په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. عدالت د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نورو بندي غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی هم دی پاتې شوی دی. وکیلان یې هیله مند دي چې هغه به هم نن ل اړیالې جیل څخه خوشی کړل شي. ل اسلام آباد راشد خټک مو په نور تفصیل خبروي.
اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت په 12 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر ضمانت منظور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورځنګ نور غړو کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سر نظیر تر نور پسمه کې د خلکو د جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼکې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼکې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 12 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورځنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل.
او دا علي وزیر د تانه بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګېدلې وي مقدمه وه، په هغه کې د علي وزیر ضمانت منظور شو. او د علي وزیر د تانه سی ټی ډي او تانه ترنول چې مقدمه وي په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې په علي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درشي وو په درې سره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د دروکار اوس تیاریږي، نو دا به نن ماسپښین پورې اډاله جیل
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورځنګړي عدالت ته نور وستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورځنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداولا مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداولا وزیر په جسمانی ریمانډ تر ګرایز ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورځنګ یو مشر نورالله ترین مشال رادیو ته وویل.
فلحال خود علی خان وزیر یزمر دمل ګروپ سنور سی داسی اف ای آر نه ښکارا نه دی خبرته د پاکستان ګورنمنټ دی پولیس دی عدلیه ده د دبر وسه نسته کسنن علی وزیر سی درمن دی وس یاد ابینندن اف ای آر راپورته کی هم په دې کسنه ممکنه خبره نه ده.
په ترنور کې د 13 مکه ته جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رښو مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملی کوونکو د رو حملو کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوی دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورنه ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازه شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې. په دغه سیمه کې د ستمبر له شپږمې نیټې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه ادعاو کې پاکستان پوځ د اوو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي وایي چې درې امنیتي چیک پوسټې یې نیولې دي. په همدې حال کې کیلاش ته تللې ټولې لویې لارې لا هم بندې دي او ځایي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل لبرشیر کو خبرو.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوځ د امریکو څنګه ایس پی آر د سپتمبر په لسمه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومي ځای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپیان کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړی و چې په اورسون کې د پاکستانی پوځ مرکز په میزایلو وشتل شوی دی. د ټي ټي پي د دعوې تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوځ هغه نظامی ګاډۍ له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوځ درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په لسمه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه، خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولي دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسمه وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ورغوښتي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
هلته د بلوچستان حکومت ادعا کړې چې په پښین او کلا عبدالله کې یې د نشې موادو جوړولو کارخانې ورانې کړې او ګڼ اسمګلران یې نیولې دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي چې د دې عملیاتو په وخت ورته هر ډول نشې توکي هم په لاس ورغلي دي. بلوچستان کې د حکومتي چارواکو په خبره د صوبه د ایران او ترکی لارې اروپا ته د نشې موادو د قاچاق یا اسمګلینګ لویه لار ده. په دې اړه تفصیل د نیازري رپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال ویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او په شین سیمو کې د نشه یي توکو د جوړونکو پر ضد ان ټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي، او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، دوه نوي کیلوګرامه افیډین او شپاړس کیلوګرامه آیس د قاچاق برانونه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړی د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشه یي توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن څه وې دي؟ دا په تیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن څه وې دي، او د دې په نتیجه کې ډېر په لویه پیمانه باندې د سکین کارخانې او فابریکې وې د لمنځه تللې دي. شین د خلکو جرګه او د هغو پراپیل باندې انټرونشن څه وې دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نمونه اخیستل شوي دي، پر هغو باندې فایرونه شوي دي، چې داغو پر مخامخ په دې کې لاس او داخلاف چدی محکمہ روانہ دا.
جان چغزی زیاده کړی په عملیاتو کې او یا جریب اسمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره پسیمه کې اته سلويخت نشئی توکو کارخانی نړولې دي. بلخوا ځای خلک وايي د بلوچستان په پختون میش تسیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پری اخته دي. د پښین سیمې یو سیدونکو فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وخت نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي په قلعه عبدالله او په شین په یادو سیمو کې د اوږدې مودې راهیسې د نشه یي توکو جوړولو کار روان و.
دا له ډېر وخت یې زه به دا وایم چې د دیرسو کلو سه دا فیکټري چې دي هغه دلته آپریټ کول، دا د دې ځای څخه بیا تر کوټه ښار، د پاکستان نور ښارونه او بیا بهرني هیوادو ته هغو ته هم د دې سپلای کېدل. دا به بیا په روانو شپو کې معلوم سي چې آیا ګورنمنټ بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي، که څه لکۍ بیا څه ختموي.
په پاکستان کې امنیتي ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشه یي توکو د نیولو دا وکړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې ده. سند چارواکو یوې خبري غونډه کې ویل وفاقي حکومت د هغو ټولو افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو فیصله کړې چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو زیاتره افغان کډوالو د کارونو موده 13 جون میاشت کې ختمه شوې، خو په پاکستان کې د یو ایچ سی آر چارواکي وایي چې په دې مسله د حکومت سره خبرې اترې روان دي. تفصیل نیازری راکوي.
د سند گورنر کامران تسوری د ستمبر په 11مه په کراچۍ کې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز سره خبریالانو سره په خبرو کې ویل وفاقي حکومت د هغه ټولو افغان کډوالو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسي یا قانوني اسناد نه لري.
وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
دی وایي وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په هیواد کې څوک هم په غیر قانوني توګه نشي اوسېدلی. هغه افغان کډوال چې د مودې راهیسې دلته ژوند کولو باید بیرته خپل هیواد افغانستان ته لاړ شي. حکومت پولیسو ټولو ادارو ته د غیر قانونه افغان وګړو د نیولو لارښوینې کړې دي. په سند او ټول هیواد کې د افغان وګړو پر ضد لوی کریک ډاون پیل کړی شوی دی او دا هر سبا د هغوی په ضد جاری وي.
یہ سب کچھ جاری اور ساری رہے گا.
دا سند گورنر او نورو سرکاری چارواکو د دې بیانونو سره سم په کراچۍ کې پولیس او رینجرز بیا وایي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د خار په بیالا بیلو سیمو کې د 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان سہیل جوکیو مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلیر شو ساتونو کې د نیولې شوو افغان وګړو پر ضد د فارن ایکټ ماده لاندې مقدمه درج کړې دي. د سہیل جوکیو په وینا د خار په کورنګۍ سیمه کې 45 افغانان، 18 له ختیځې ضلع، 14 له غربي ضلع، 23 له غربي ضلع، 14 له ملیر ضلع او سیټي پولیسو 9 افغان وګړي نیولې دي. پولیس وایي په نیولې شو افغانانو کې په جرمونو کې ککړ کسانو ریکارډونه هم ګوري. بل اړخته د سند رینجرو ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان نه سند ته د داخلي لارې هب چک پوسټ باندې افغان وګړي نیولې دي. په نیولې شوي کسانو کې 45 افغان وګړو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اسناد موده ختمه شوي او 14 کسانو سره هیڅ اسناد نه وو. په کراچۍ کې نیولې شوي افغان کډوال بیا د ستمبر په 11مه د کراچۍ ملیر او سیټي کورټ عدالتونو کې وړاندې کړل شوي دي چې عدالت بیا زندانونو ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د ستمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل پولیسو قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او ماخام باندې د مختلفو تانو پولیسو یو سرچ آپریشن د افغانانو په ضد باندې کړ دي چې په نتیجه کې یې د سلو نه زیات افغان مهاجرین چې کوم دي هغه گرفتار کړی دي. د دې افغان مهاجرینو سره چې کله په عدالت کې دوی پیش کړل او زموږ د دوی سره خبرې وشوې نو په دې کې اکثریت هغه افغانانو د چا سره چې کارډونه شته پی او آر کارډ شته او پولیسو په دې بهانه باندې اوچت کړی چې ستاسو کارډونه ایکسپایر شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې 9 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي، خو د 4 نه تر 15 لکه پورې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې ده، خو سخت کال د جون په 6مه د پاکستان د کورنو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې پولیسو ټولو ادارو ته لارښوینې کړې وي چې پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې د کارډونو موده یې په 13م جون پای ته رسیدلې ده، نوي کارډونو جوړېدو یا د سپریکړې پورې دي افغان کډوال ننسي او هغوی دې نه زوروي. په کراچۍ کې د افغان کیمپ کې د کډوالو نمائنده یا مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو غیر قانوني لړۍ پیل کړې ده او کډوال سخت اندېښمن دي.
بغیر کارت په نامه ټول کارت ولا ونیو شو دي دي کې ای سی سی کارت ده پیوار کارت ده زمونږ ای سی سی کارت هم هغه تاریخ نه لري تر حکومت کولې دي تر بغیر تاریخ پیوار کارت زمونږ تاریخونه تیر شلو هغه دی یو لیټر راغلی اسلام باندې به کله پور دې کارت تازه کېږي د پورت هغه تنگول تاسو نه کې او پرون دي خو زمونږ تنگول دي غریبانو در مشکلات کې دي اوس په غریب به خپل پکار ته تل نشي یا د اسپاټال هغه د هغه مسله شي اسپاټال ته تل نشي یریږي او ټول ونول کارت ولا ونیو لو استاد کارت بغیر کارت پیسې
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوې خو هیله لري چې ډیر زر به دا ستونزه هوار کړي شي
په دې باندې سره یو ان ایچ سی آر د حکومت سره په اړیکه کې دي د سفرونو وزارت طرف له دوه کارو سفارشات کړي دي وفاقي کابینه ته او دې نه علاوه هم سفرونو وزارت انټیریر منسټری ته او صوبایي حکومت ته هم خطونه لیږلي دي چې دغه څو پورې چې دغه اکسټنشن نشي نو مهرباني وکړي چې تاسو د افغان یا پی او آر کارز چې کوم هولډرز دي خلاف هیڅ قسمه اکشن والے
په کراچی کې له دې وړاندې تیر کال د جون د میاشتې نه تر سخ کال اپریل پورې شاوخوا 3000 افغان کډوال پولیسو نیولي وو چې د 100 میاشتو بند سزا پوره کېدو وروسته بیا خپل هیواد افغانستان ته ستولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو د رواني غړي نیمه ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ارضی توګه د تورخم دروازې د بندېدو د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې دا دروازه ولې بنده شوې ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو لپاره پلمې لټوي. ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلی چې دا یې د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. د ستمبر په 6 د تورخم یو پولیس چارواکي مشال لري ته ویلي چې په هغه وخت پښو چې تورخم هغه غاړې ته د واکمنو طالبانو مورچه جوړولا او د طالبان پاکستان امنیتي ځواکونو منا کړل چې ورسره دواړو غواو خواو په یو بل ډاډ وکړي. د تورخم لارنن پښپګم اورز هم باندې پرته ده. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 لسمه په دغه ښار کې د غیر قانوني نیول شو افغان کډوالو شمیر 2550 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي چارواکو نن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل وفاقي حکومت دغه افغانانو د ملک د ایستلو فیصله کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ تور لګوي چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولي او مقدمه درج کړی دی. د اسلام آباد د تراګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر، کامران بادشاه، پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي دي. خو معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس په د علي وزیر په شمول د غورځنګ نور غړي له زندانه خوش شي او کنه. او په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو په پولیسوالا په ډزو وجلې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو یو بیان جاری کړی چې وایي سمیع الله په نامه دغه پولیسوالا په درابن جوډیشل کمپلیکس کې ډیوټي کوله. تر اوسه د بریج مواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورټونو په لور. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د مړو او ممکنه ژوندي پاتې کسانو د راستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او نږدې 2500 کسانو ژوبلې ده تایید کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې د چارو لپاره خپل ټیمونه مراکش ته استولې دي. په دې هکله تفصیل د اسدالله لودین رپورټ لرو.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه شپږ اشاریه 8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لویې مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلي دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خنډونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تېره څه باندې یوه پیړۍ کې بېسارې بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبې یا نهې ورځې اونۍ سه خپرونې
حجره
په 9:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
سروې
په 2:30 بجو
باډیوې
په 3 بجو
د مشال رادیوی مجله
په 4:30 بجو
د کرخه فغاړه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تعلیم نړیوال مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملالی یوسف زای پلار، ضیا الدین یوسف زای وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپلو تګلارو لاره خزې نابود کول غواړي. نو مولوی دا خبره نن د جرمني په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال مشال لريو توکړه. یوسف زی زیاته کړه چې په کار د نړۍ په طالبانو فشار راوړي چې له خزو سره د غوی د سنفي امتیاز تګلاره پای ته ورسوي. له ضیا الدین یوسف زی سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده. نو راځي چې ورته وښو. شه
یوسف زی صاحب ډیر مننه. زما لمړی پوښتنه دا ده چې تاسو له برتانیې څخه راغلي یاست جرمني کولن ښار ته او دلته د افغان میرمنو او د افغان شیزنه فعالانو په هغه هرتال کې مو ګډون کړی دی په هغه احتساب کې چې دوی په افغانستان کې د نجونو حق غواړي او تر ټولو لوی حق دوی د نجونو تعلیم ته لاسرسی ګڼي. نو هغه کومه انګیزه و چې تاسو یې مجبور کړلاس چې تاسو له برتانیې څخه د جرمني کولن ښار ته راسئ؟ یعنی څه مو په زړه کې درو ګرځېدل چې دلته راسئ؟
دا تاسو ډېر ښه سوال وکړئ. ز او زما کور والا تور پکې یوسف زی مونږ دواړه راغلیو او مونږ دلته د تمنا سرا او داغی چې کومې خویندې دي، داغی نورې کارکونی ملګری دي او غیر ته هنګر سټرایک باندې دي د 13 ورځو نه مونږه دې سره د یک جهتۍ د یو والی او د یو موټیتور د اظهار لپاره دلته پدې راغلی یو چې مونږ په خپل د طالبانو د لاندې ژوند کړی دی په سواد کې. زه یو استاد ما، زه یو پلار ما، تورپکې یو مور ده. مونږه تصور کولی شو چې زمونږه بچي زمونږ یو ماشومه د تعلیم نه محرومي، نو داغه بس حالي، داغه بس مستقبلي. په افغانستان کې د 13 کالو نه 15 میلیونه جوني چې دي هغه سکولونو ته نشي تللی، یونیورسيانو تعلیم پې بند دی، تر دې پورې چې اوسې په پارکونو ته او د سیل ځایونو ته تله هم بند کړي دي. نو دا چې څه په افغانستان کې روان دي، د دې سټرایک، د دې هنګر سټرایک چې کومه مدعا ده، پیغام دی هغه دا دی چې دا نسل، چې دا صنفي امتیاز دی، یو نسلي امتیاز و چې په 19 سنچري کې او 20th سنچري کې او په ساوت افریقا کې او په امریکا کې، او دا چې دا صنفي امتیاز دی خو خدا داغی نه بدتر امتیاز دی ځکه چې په هغه امتیاز کې په هغه نسلی امتیاز کې با د تورو خلکو د پاره د بلیک خلکو د پاره ځانه تعلیمی ادارې وي پارکونه بو بیشونه بو ځایونه بو په دې نظام کې د طالبانو چې کوم نظام دی په دې کې خو د ښځې د پاره د هیڅ شي تصور نشته د پبلک لایک هیڅ قسمه تصور نشته دی ښځه نابود کول غواړي یعنی هغه ناشته کول غواړي نو د دې وجه نه دا جینډر انایلیشن دی یعنی دا د جینډر اپاتایټ یو نیکسټ لیول دی چې دا هغه اور څوک تصور نشي کولی یو پختون په حیثیت یو مسلمان په حیثیت مونږ راغلی یو مونږ د سحر نه دلته ناست یو په دې کیمپ کې او نن زمونږ هم ورسره هنګر سټرایک دی او مونږ دې سره یو
مام دا پښتنه کوله
سره یو جهته اظهار کو مونږ دا جی ها جی
مام دا پښتنه در سکول چې تاسو د
راغلی دې لپاره
چې تاسو د احتساب بڼه یعنی د نه خړول د احتساب بڼه به تاسو د څنګه یعنی آیا تاسو په عملی توګه د دې سره په دغه د نه خړول په احتساب کې بڼه اخلي که څنګه
بالکل مونږ زب ورسره ټول ورځ ناست یم نن تر تیر شپې پورې او سبا تر لس بجو پورې به مونږ د دې نه بیا پاسو سبا د دې چې کوم دی دا هنګر سترایک ختمیږي ځکه چې سپا افغانستان کې روان دي د خزو د جنو او د افغانستان د نان طالبان پاپولیشن چې کوم دی آبادۍ په خلاف کوم ظلم روان دی نړۍ چې دا پاغې باندې خاموشه ده نړۍ چې دا غلې ده چاړې ده په کار دا چې هغې داسې عملي اقدامات وکړي یو داسی ایکشنز واخلی سٹیپس واخلی چې طالب رژیم دې ته مجبور کی چې هغه دغلته کې د یو انکلوزیو حکومت د یو د هغه ټولو اتنیسټیز د شراکت په کې کم چې په افغانستان کې اوسیږي او دې سره سره هغه ښځو ته د کار حق ورکړي جنکو د تعلیم حق ورکړي دغه مطالبات د پاره او نړۍ دا تسلیم کی چې او په افغانستان کې چې کوم نظام دی د طالب لاندې دا په صنفي امتیاز باندې د دې بنسټ دی او دا بدترین صنفي امتیاز دی.
مننه یوسف زی ساز ما ورستی پښتنه ساو څخه دا چې تاسو دغه فعالیت یا د دغو شزو دا فعالیت چې د نه خړوب احتساب یې پیل کړی دی او تر سبا پورې به دا دوام لري سبا به پای ته ورسیږي یعنی د دې به څه اغیز وي پر نړیوالې ټولنې باندې یا هغه قوتونه چې هغه د دې واک لري یا اختیارمند دي په نړۍ کې
ګوره مونږه زاو تور پکې د تمنا پریانی سره دلته کې یو او د هغې د ملګرو سره اغیز چې دی مونږه ګوره پر امن خلک یو مونږ خپل غږ پورته کوو او د دې سره خپل غږ شاملو او ساده خبره دا ده چې نړۍ دې ته پام کوو چې په افغانستان کې سره روان دي نو دا غیر انساني دي دا د انساني حقوقو سخت د انساني حقوقو سخت سرغړونه ده نو د دغه اظهار د پاره د نړۍ دروازه چې ده داغي د زمير دروازه چې ده هغه وهل واړو نو دا ډیره ساده خبره ده او زما په نظر کې چې چا دوه کاله مخکې افغانستان په پلیټ کې طالبانو ته ورکړې دي هغه افغانستان واپس اخیستی هم شي خو په کار داده چې د هغې دپاره اقدامات وشي او داسې اقدامات وشي چې دغه ځای کې یو سیاسي بدلون راشي داسې سیاسي بدلون چې هغه د افغانستان د 30 میلیونه انسانانو او خصوصا د ښځو او د جنکو په ګټه باندې د هغې په ازادۍ باندې هغې ته د کار حق د تعلیم حق او د بهر ته د وتو او د تګ حق د سفر حق ځکه چې هغه انسانان دي.
دا وو د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د جرمنی په کولن خار کې د افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې موجود وو او د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې. دغلته کې د تعلیم نړیوالې مبارزې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی مور تورپیکی یوسفزی هم ورغلې ده او هغه وایي چې په کار ده افغانستان د نړۍ سره یو شان رفتار وکړي. نوموړې سره زمونږ همکار احمد شاه اعظمي خبرې کړې دي، راځي چې دا هم واورو.
تورپیکی بی بی زما پښتنه سال څخه دا ده چې تاسو په زړه کې څه در وګرځېدل چې دلته راسئ کولن ته د برتانیې څخه، یعنی څه د پاره رالس په زړه کې مو څه و چې دلته راغلی یاست، ولې راغلی یاست؟
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو. کوم خلک چې د کومې جنکۍ کومې ښځې چې د کار نه محرومه دي د تعلیم نه محرومه دي موږ د هغو سره ولاړو او ولاړ به یو. او دا ډیره ګرانه ده چې تل کې د خلکو جبا غستې کی دا جبا ده تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل دا جدوجہد به د دوی سره جاری ساتو تر هغه پورې چې څوک نه پاتې دي دا یو ماشومه ده تمنا یو لو سره زناغه نه ډوډۍ خوري نه چیز کی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کی او ډیره زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولیدله ډیره بادره ده او ډیره نره جنې ده ډیره بادره جنې ده یاره مونږ یو ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دی په دې مونږ ډیر خپه ده مونږ ته ډیر افسوس دی او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رااله تور پکې به چې دلته راورسېدل تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبري اوریدلې چې هلته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي خو دلته چې رااله د کولن ته د غشزې مولیدې دنجون مولیدې نو اوس احساس کوي د دوی سر چې ځای سوست اوس مو پزړه کې څه دي څه احساس لري
اوس په زړه کې دا احساس دی یو چې هغه ولیدل نو ډیر خپه شو ډیر لکه دنیا چرته لاړه او زمونږ ملکونه چرته پراته دي افغانستان په کومه صدې کې دی په کوم لکه دنیا څومره ترقی وکړله هر ځای کې تعلیم دی چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نشي نه جوړی نو کونه ورپسې راځي چې او ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو موږ بیا بهر ته تلو سودا پسې موږ هغه ځان سره بوتو هغه وایي زه بهر ته نشم وتی وایي دا د اسکول ټایم دی نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي په هغه کې دا سیستم دی او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي ماشوم به نه وځي هغه سکول نه وي
دا وا تورپیک یوسف زید تعلیم د نړیوال مبارز او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسف زید مور چې د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبرې ګړې
د امریکا په نیویارک خار کې او له پینټاګان سره نږدې د سپتمبر د 11مې د بریدونو دوه شکل پوره شو د دې بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل کړو خو شل کالې په دغه هیواد کې تیر کړل خو د امریکایي ځواکونو د وتلو باوجود هم تر اوسه په سیمه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د تراګری پیښې دوام لري دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځنو شنونکو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل راکوي
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک خار کې په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون ته سرما په یوې ودانۍ بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 3000 کسان وشل شو د دې بریدونو ذمہواري القاعده وسلوالي ډلې منلې وه د وسلوالو خلاف هغه مبارزه چې امریکا له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړې وه نږدې شل کالې دوام وکړ په دې اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو پخانی سیکرتر سید اختر علی شاه د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده نور وسلوالو ډلو خلاف د کاروایانو باوجود هم وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو چې له وجې تر اوسه په سیمه کې د نامنې پیښې مخې ته راځي نوموړي دا هم ویل چې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبره یوازې له افغانستان سره نه ده تړلې بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي خلافت په اړه د جوړولو یو ډول سوچ موجود دی چې له وجې ترهګري اوس هم په دې سیمو کې موجوده ده
طالبانو حکومت ته پکې په افغانستان کې سور انقلاب راغلی دا غي خلاف چې دلته بیا د جهاد په توګه ډېر تنظیمونه جوړ شوي نو هغه وخت یو خاص ذهن په خمریزي وشوه بیا طالبانو ټیک اوور وکړ دې د وخت هلته القاعده او دا ټول تنظیمونه راغونډ شوي او چې طالبانو حکومت رانو نو القاعده سټریټیجک ډایرکشن هغې سره وکړای پکې دای ته لیوټ او چې کې 3000 خلک چې دي وجهلی شو نو امریکې او ډټو دی بیا د یونایټیډ نیشن سیکیورټی کونسل قرارداد لاته چې په دې پیښو چې دا غي سټریټیجک انټرست ته نقصان رسېدل جاته نو ورپسې پخپل راټو او چې کله غي پیشو چې اوس القاعده کې هغه سقط پاتې ده شو چې هغه ته اوس تاوان ورکول شي. افغانستان ته لاړو هغوی خو لاړو خو څو پورې چې دا تنظیمونه دي په مختلف شکلونو کې دا هغوی واقعات اوس هم دلته شته او دا ٹرانس نیشنل دی. یوازې صرف د افغانستان خبره نه ده, دا ٹرانس نیشنل دی, ریلیجیس موٹیویٹڈ, اسلامی موٹیویٹڈ, هر یو سکه چې دی دا یو خاص ذهن دی, یو بل سره لنک ټپ ټپ دی چې هغوی دا غواړي چې په دنیا کې دی یو اسلامي خلافت.
خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې ځینو خلکو مخکې دا فکر لرلو چې له افغانستانه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو د طالبانو په واک کې له راتللو سره به په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي, خو نوموړی وایي چې له طالبانو په واک کې له راتللو سره پاکستانی طالبان لا نور پیاوړي شوي او په بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کوي.
تاسو ګورئ چې 9/11 په راغلي په امریکا کې امریکا راغلی له خپل جنگ د خپل ملک نه ډېر لرې راغلو, او مصیبت دا و چې پاکستان په دې جنگ کې فارغ خونو ټول نه زیات اغېزمن پاکستان شو, او دا اوسه پورې هم سر امید نشته چې مخکې بسه کېږي. د هغې وجه دا ده چې یو خو دلته پاکستان کې څوک د خپلو غلطونو زده کړه نه کوي, په یول خو په دې باندې جنګ و چېره دا جنګ د پاکستان دی که نه دی, اوس دا وایي چې دا جنګ د پاکستان دی, او دوی به دا وایي چې امریکا دا نیټو د افغانستان نه لاړ شي نو پاکستان کې به ممن نه شي, افغانستان کې به ممن نه شي. نو اوس نه امریکا شته نه نیټو شته په دې خطه کې, خو جنګ ختمیږي نه. پاکستان ته ډېر غټ مثبت پسر دی, او تاسو په خپل په نظر را دیږي قبایلي سیمو کې ازل بیا چې کوم نینو هغوی زیات علاقي کنټرول کې دي, دا کې انتخابات پښتونخوا چې کوم نورې علاقې دي نو ښارونه خو ټیک تا ګورمنټ سره دي, خو په غرونو کې اوس خلک ناست دي.
که څه هم د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او پکې ګڼو سرتیرو قرباني هم ورکړې ده, خو بیا ځینو څېړونکو په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان فوج او حکومت د ترهګرۍ خلاف سمه پالیسي نه لري. د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحا کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې ورته د دوحا تړون ویل کیږي. په هغه تړون کې ویل شوي وو چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف نه استعمالیږي, او افغان طالبان به له نړیوالو وسلوالو ډلو سره خپلې هر ډول اړیکې شلوي او د وسلوالو ملاتړ به نه کوي. خبریال محمود جان بابر بیا وایي چې د دوحا په تړون کې د سیمې هیوادونه نو شامل, او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ونه شو, او نه هم د دې وروستو د سیمې هیوادونو سره سلا مشورې وشوې, نو ځکه تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې مخې ته راسي.
امریکې د فورن د تګ د وجې نه زما په خیال باندې په افغانستان کې ډېر لوی اړې ګړې جوړ شو, او هغه چې کوم کار په یو طریقه باندې کېدل په کارو ابي طریقې وشو, هغه اړې ګړې سره د نندا نقصان وشو چې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې یو داسې بې ارامي غوندې ده. نو زما خپل خیال دا دی چې دا د افغانستان طالبانو ته په کاغذ کې امریکې وسپارلو او په ټیک طریقه باندې ورسره کېنه ناسته, نو طالبان هم ورته تیار نه و. بیا د هغې اثرات چې کوم دي, هغوی که په افغانستان کې په خپل کنټرول دومره زر نشو کابو کولی, خو هغوی بیا امن امان خو یې کابو کړو, د لارې کوسي جرمونه یې کابو کړو, خلکو سره زیاتی خو یې کابو کړو, خو نور افغانستان په لاغنو په خپلو خپونو ولاړ. نو د هغې اثر په سیمه باندې هم وشو, هلته هغې سره چې کوم موجود خلک د نورو ملکونو خصوصا د پاکستان طالبانو هغه هم خپل سرونه روچت کړل.
خو امریکایي چارواکو سواری ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له فیصلې سره د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو سیمواري تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو دا تورونه هم پوری کړي چې په پاکستان کې د بریدونو یوه وجه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودګي ده, خو بیا په افغانستان کې د طالبانو چارواکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅاته د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو, د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو, د شپې له نهو تر لسو بجو, او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه, لنډې سپې 15,550, 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو, د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو, د شپې له نهو نه تر لسو, او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ویب پاڼه ته هم ورتلی شئ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، او د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ملګری کېدلی شئ.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سوات ته. د سوات په سیدو شریف کې د پاکستان بټر پلای سوسایټي په نوم یوې غیر حکومتي ادارې د سکولونو ماشومانو ته د تاروګو یا بلبلکیو چې اردو نوم یې تتلی هم ده په اړه د معلوماتو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. په سوات کې د بلبلکیو ته په سوات کې د جنتی مرغۍ نوم هم ورکول کیږي. په همدې تړاو یادې ټولنې د یو شخصي سکول ماشومان او د هغوی استادان د سیمې هغه یو غره ته بیولی دی چې د بلبلکیو لپاره مشهور دی. د ژوو د معلوماتو یا زوالجي پوهان وایي موسمیاتي بدلون د سیمې د بلبلکیو یا تاروګو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. تفصیل د سوات زمین خبریال نیاد احمد خان راکوي.
د سوات سیدو شریف یو شخصي تعلیمي ادارې تر شلو نه زیات زده کوونکو سره د استادانو د تیتلیانو اهمیت په اړه واک کړی او خوا کې نږدې غرته تللي تیتلی پروانه پرپرکه یا د جنت مرغۍ په اړه د استادانو معلومات ترلاسه کړل.
دوی که پرس کړه د بهر ملکونو نه د انګریزانو راځي دلته کار کوي بیا موږ څه کمې لري موږ ول نشو کولای خپلو سټیزن ساينسز د کو څنګه چې د دنیا بهتره خلک څنګه دی هغه کې ځخلی.
تیتلی یا د جنت مرغۍ په اړه عبدالرحمن چې د چانزیب کالج شوبه زوال جن شپاړه سم کړي وایي چې هغه په خپل تحقیقي مقاله کې لیکلي چې ټول پاکستان کې 1440 تیتلی قسمونه دي او سواد کې 110 قسمونو نشاندهي شوې ده. دی وای
تیتلیانی یا د جنت مرغۍ ولې ضروری دي؟ کمګ سوچو کو نو دا په کلتوري توګه باندې هم ډېر زیات یو اهم کردار لري. کبو خام گو ګورو نو دا په کارډونو باندې مطلب وسته شوی وي خلکو د اختر کارډونو یو بل ته لېږل نه پای کې تیتلی خام خا شامل په وسته شلو په شکل کې شاعرانه بشاعرۍ کې بغانو کې سندرو کې د استعمال ډېر زیات سیوا دی. دا خو لټریچر کې او په کلتور کې لکه د استعمال شو. خو کوس مونږ د ساينسي توګه باندې خبر وکړو نو د ساينسي اړخه د تیتلیانو یا د جنت مرغۍ ډېر زیات اهم کردار دی. یعنی دا د فصل یا د کم زنګلی بوټي ګولونه ته دیش کم بقار د غیر بردا ډیر زیات اهم کردار ده کین د یو نبل ته دخم وړي او هغه سر دغه نسل چې کم بیا برقراري. خو دین علاوه دا د نور زناور د پاره یو خوراک هم ده ځکه چې دا د پروتین یو ریچ سورس ته او مرغۍ او داسې نور زناور چې کم دینو په دی باندې حمله کوي او دا د خوراک په تور استعمالي کم چې د قدرت یو نظام ده.
په معلوماتي واک کې شریک د حشرات یا داسې پرپرکو تحقیق کوونکو استاد د سیدو شریف اذان کرم وای چې تیتلی یا پروانه د طبيعي چاپیریال لپاره ډیر مهم دي او قسمه قسم ګلونه بوټي خپرولو کې مهم کردار ادا کوي ولې اوس دا ډیر په لویه کچه په ختمېدو دي.
پاکستان چې کم دلاندې علاقې وینو نو هغه کې رورو دا کم چې د موسمیاتي تبدیلی ده د سیوا کې به نسبت د سواد نو دا هغه زینه هغه کمې الته سیوا راغلې ده او هغه ټول بټرفلای چې دی دوی بیا هجرت کوي نو دوی چې یو ځکه مثال په تور دوی خوراک یا دیس نور سره کمه راشي نو د غزین هجرت وکي بل زیته لاړ شي خو چې کما بل زیته دوه لاړ شي کال تم دوه د خوراک غزرای او دا نه ملاوي کې نو د سر د دوه ابادي پورا د پوری کمی نو پسواد کې مونږ رو ګورو نو لکه مختلف د دوه چې کما غاداسي بوټي په کم چې دوه هغه اگي اچي هغه بوټي رو ختميږي مطلب په خلکو کې ایوارنس نشته لکه نن چې کم د ایونت او د سکول د ماشومانان مونږ راوستي دي نو د مقصد هم دا دی زمونږ د واړه چې کم دي نو دوه کې دا شعور پیدا شي.
واک کې شریک درهم جماعت زده کوونکې عزیر ابراهیم وای چې دوی په باغونو او پارکونو کې تیتلیانو ته خوشحالیږي. د نیولو هڅې هم کوي خو اوس ورته معلومه شوه چې دغه رنگ برنګ تیتلیانې یا پرپره کې ډیر د کار هم دي.
تیتلی کله مونږ وینو نو مونږ ډیر خوشاله شو بل د دې د رنگونو مخکلي قسم دا ډیر خولي جنت مرغۍ وته مو دا چې سړی سین محسوس کوي نو ډیر خوشحالیږي وته اوس دومون په دې باندې پریکټیکلی پوه کړو چې لکه دا زم په ژوندۍ کې څومره ضروری دي د کوم اهمیت دي. اول خو به زموږ سره د تیتلی د جنت تا مرغۍ ډیر وي اوس دا کمې شوې دي په وجه د دې د خلک سپریګان کوي او کم ځنګلات د کټای کیږي دا ونی منی کټ کیږي نو مونږ په کار دا دي چې مونږ ګلونو لګاو په خپل کورونو کې به بهر ځګونو کې ونی نه لګو د دې سره به دا تیتلی زموږ سره برقرار ساتل کیږي.
د تیتلیانو پوهې واک په محل زده کوونکو لاسونو کې بینری هم راغستې وې. واک کې شریک مشران وایي چې د عامو خلکو سره سره حکومتي ادارو ته هم پکار دي چې د چاپیریال طبي وضع برقرار وساتلی شي او په بوټو او ګلونو زهرجن سپرېګان او دوایانو لګولو څخه ډډه وکړی شي، د کومنه چې د ماحول متاثره کېدو اندېښنه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.